تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ساج ملندې ما او د ازادي راډیو په دې ماسیکرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ چې ناټو وایي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې د کورونا پر ضد مبارزه له خنډ سره مخ شي. په دې سربیره دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس هغه پیښې چې ثبت شوې دي
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په اوسنۍ سیاسي خبرو کې په ټولو بوختو خواو غږ کړی چې ژر تر ژره دې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي دي او په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی دی. پوره خبرونه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د 9 افغان سرتېرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او یادې تاوتریخوالی د پام وړ کم کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په اوسنیو سیاسي خبرو کې په ټولو بوختو خواو غږ کړی چې ژر تر ژره دې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه پنجشنبه په یو خبره شوي اعلامیه کې راغلي چې اړتیا یې ده ژر تر ژره د سولې پروسه پیل شي. اروپایي ټولنې ټینګار کړی په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او د کرونا وایروس له لاسه نوي روغتیایي ګواښ سره مخ دی، د افغانانو خیر ښېګڼه او د ملت پراخې ګټې باید تر هر څه لومړیتوب ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي له یو ټول شموله حکومتي ټیم پرته هره تیریدونکې ورځ افغانان له لا زیات خطر سره مخ کوي، ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي او اروپایي متحدین یې بې علاقه کوي. اروپایي ټولنې داسې وخت په افغانستان کې په یووالي او ټول شموله حکومت ټینګار کړی چې ویل کېږي د جمهور رئیس اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله استازي له یو بل سره له څو ورځو خبرې کوي. د افغانستان د ټاکنو دوه پخوانی کمشنران ملیحه حسن او همیرا حقمل له زندانه خوشي شوي دي. دا خبر د ښځو د حقونو فعالې او د ښځو او ماشومانو د حقونو د تحقیقاتي مرکز مشرې زرقا یفتلی نن ماسپښین په خپل ټویټر خپور کړی. اغلی یفتلی لیکلي له همیرا حقمل سره په ټلیفون خبرې وشوې او هغې د خپلې ازادۍ خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم د ملیحه حسن او همیرا حقمل د خوشي کېدو خبرونه خپاره کړي، خو د افغانستان لویې څارنوالۍ تر اوسه پورې رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون مخکینی کمشنره ملیحه حسن او د انتخاباتي شکایتونو پخوانی کمشنره همیرا حقمل د 1990 کال په سنبلی میاشت کې له نورو پخوانیو کمشنرانو سره یو ځای د کمکاری، ناوړه کاري استفادې او درغلیو په تور په 5 کلونو زندان محکوم شوی وي. افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعالانو څو واره د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅې هم کړې دي. په کابل ښار او ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو رخصتي 3 اونۍ نوره هم تمدید شوې. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواکو کمیسیون نن په یوه اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې راغلي د دولتي کارکوونکو د رخصتي موده د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف تمدید شوې ده. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی. د جان هاپکنز پانتون لخوا ثبت شوی شمیرې ښیي چې 2,08,000 کسان په دې وایرس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,08,000 کسان مړه شوي هم دي. اخوا د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 15,15,000 ته رسیږي. سره له دې چې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی، په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګېدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کېږي څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 640,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر یې له 1,50,000 اوښتی دی. او په قزاقستان کې یوې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې پولیس د آزاد اروپا راډیو ازادي راډیو په خبریالانو د بریدګرو پر ضد په اقداماتو کې پاتې راغلي. د الماتی ښاري محکمې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالانو لخوا د ټاکل شوي مدافع وکیل ایمان عمروه لخوا جوړه شوې صورت دعوا سره موافقه وکړه. عمروفا په پولیسو دعوه کړې او د لا ژورو پلټنو غوښتنه کړې. تیر مارچ میاشت د حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال یو شمېر ناپېژاندو کسانو د آزاد اروپا راډیو کمرې په غوسناک عمل سره په کاغذونو وپوښلې، خبریالان یې وښکنځل او ویې ځورول. تر دې پیښې وروسته په قزاقستان کې د آزاد اروپا راډیو خبریالانو عریضه وکړه، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو له هغې ډلې قزاقستان کې خبریالان په تېره بیا د آزاد اروپا آزادي راډیو خبریالان ځورول کېږي او د کارونو په اړه ترې پلټنې کېږي.
دوستانو زمغغلا ازادي راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ټلیفوني بحث کې د افغانستان په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا په داسې حال کې چې کرونا په خپرېدو ده د افغانستان له حکومت سره یو میلیارډ ډالر مرسته کمه کړې او له بلې خوا طالبانو حملې ډېرې کړي. پامپیو ویل امریکا په افغانستان کې دننه د ټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره د افغانستان حکومت وي، غیر حکومتي کسان وي یا طالبان خبرې کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه مخکې یوسي. دا څرګندونې نوموړي څو شېبې مخکې کړې. پرې به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د ناټو ملکي استازي په کابل کې ویلي د طالبانو لخوا د بریدونو دوام په افغانستان کې د کرونا پر ضد د مبارزې مخه ډب کړې ده. په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو شمېر 840 ته ورسید. په دې به هم تازه حل درکو. که وختو د افغانستان نه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک کړي نیولې دي. دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر ضد په افغانستان کې مبارزه ټکنۍ شي. نوموړي له وسلوالو طالبانو په یوې غوښتنه کې وویل چې وسلوال طالبان دي د ژمنو سره سم چلند وکړي. بلخوا وسلوال طالبان وایي دوی بریدونه کم کړي دي او هغه توافق چې له امریکا سره یې په دوحه کې لاسلیک کړی ورته ژمن دي. په اړه یې د امید ظهیر مل رپورټ اورو.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یو نیمه میاشت تیریږي، خو تازه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه یې روانه ساتلې. په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړ پوړی چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې په اړه شوي هوکړه عملي کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي.
باید واضح ویم دا طالبان او د دې حملې دي چې افغانان په نښه کوي، پر افغان امنیتي ځواکونو ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایرس سره مبارزه هم ټکنې کړې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، اوربند وکړي او له کرونا سره مبارزه جدي کړي.
خاله نیکولاس کې په قطر کې له طالب مشرانو سره د زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ ملر روستۍ لیدنې ته په اشاره وایي. جنرال ملر طالبانو ته وښوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي، نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناټو ملکی سفیر که څه هم پر طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي، خو دا هم وایي چې له افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اجازه راکړئ چې روښانه کړم، ناټو به له افغان ځواکونو سره مرستو د دې ځواکونو روزنې او مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. ناټو په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. موږ به هر هغه مرستو ته چې اړتیا وي دوام ورکړو.
د ناټو ملکی استازي وایي اوس مال دوی د سولې روان بهیر څاري او له ټولو لوري غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانیستې پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پر یو او بل ور اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړه لیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
نیروهای افغان هنوز هم بخاطر
افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکړه لیک ته درایت او د هوکړه ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې له خپلو خلکو دفاع کوي، بلکې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعاله ونډه لري.
خو طالبان بیا د ناټو د ملکی استازي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب بیان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او ان په لویو ښارونو هیڅ ډول حمله نه ده شوې. ناټو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمول او اوربند غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کابل کې روغتیایي چارواکي په افغانستان کې د کرونا وایرس باندې د ثبت شوو پیښو شمیر 400 ته رسیدلی. د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 45 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې 10 په کابل کې دي. نور حال له ډیوی نادر اورو.
افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 340 ته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 45 مثبت پیښې ثبت شوې چې 10 په کابل کې دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې کې وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسان د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په کرونا وایروس سخته کسانو کې 218 خزي او 463 نارینه دي. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د کرونا وایروس ورسره تر بل ډیرې دوه پټړه وویل
تر اوسه پورې 340 مثبت پیښې چلی، په دې کې 15.1% خويندې دي او 4.3% ذکور طبقه ده، چې تعداد ذکور طبقه 400 کېږي او د اونس طبقې 214 تنه. متاسفانه ورځ په ورځ بحران عمیق کېږي، واقعیت زیاتېږي، ناورین در روان ده. ټوله دنیا یې په ننګونې سره مواجه کړې ده.
پرون د کرونا وایروس مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولس مشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتلی وو ترڅو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف وزارت جدي اقدامات او د خدماتو ترسره کولو برخه کې روڼتیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم تیره ورځ یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډېر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټولو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار اندېښنه وښوده چې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری هغه ځوانان دي چې عمر یې له 20 څخه نیولې تر 90 کلونو پورې دی. د ختیځ امنیت روغتیا ټولنې مشر سید حبیب اروال وایي د ځوانانو لخوا د قرنټین نه مراد کول د دې لامل شوي چې ډیری ځوانان په دې ناروغۍ اخته شي.
دلته د ځوانانو بې پروايي ښيي. ځوانان که تاسو وګورئ خارو دغه ته راوځي، اکثره ځوانان دي چې ګرځي. نو دغه مسایل چې په اوله کې یو غلط فهمي ډېره زیاته په دې وه چې ټول فشار په دې و. وزارت صحتمې خوان هم دا خبره کېده چې زاړه ډېر په هغه کې خطر کې دي. نو ځوانانو لږ ذره غرور نه کار واخیست. نو دغه علت و چې اوس په افغانستان کې ځوانان زیات مبتلا کېږي.
د امنیت روغتیا وزارت اندېښمن دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له دوی سره د ثبت شویو پیښو په پرتله لوړې دي. تر دې دمه ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 160,000 څخه زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقه پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
تاسو زموږه غلا آزادۍ رادیو راوړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. له هرات، فراه او نورو ولایتونو څخه هر ورځ ګڼ شمېر مسافر کندهار ته ورځي. ځینې په کندهار کې پاتې کیږي او ځینې له دې لارې نورو ولایتونو ته ځي. دا چې په هرات کې او فراه کې د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې، له دې سره د مسافر په ورتګ کندهار هم هغه سیمه ګرځېدلې چیرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي. په دې برخه کې د کندهار چارواکو په وروستیو کې په ژړۍ ولسوالۍ کې یو داسې چک پوینټ جوړ کړی چیرې چې دغه ولایت ته داخلیدونکي مسافر ګوري او که ناروغ وي روغتون ته وړي او یا یې قرنطین کوي. په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتین رپورټ اورو.
دا د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالۍ د حوزي مدد سیمه ده. دلته د عامې روغتیا ریاست اړوند روغتیایي ټیم د ټولو هغه نارینه مسافرو د کرونا وایرس ابتدایي معاینه کوي چې د ایران، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه کندهار او له دې لارې نور ولایتونو ته ستنېږي. د دغه روغتیایي ټیم مسؤل نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کرونا مشکوک ناروغان لومړی د جړې ولسوالۍ په پارک کې په درولسو خیمو کې قرنطینه او تر هغه وروسته په کندهار ښار کې د عینومینې 355 بسترېز روغتون ته انتقالېږي.
هر هغه مسافر چې د ایران جمهوري هیواد او د غربي ولایتو څخه غواړي چې مرکزي ولایتو او کندهار ته راشي، نو دلته موږ یو سکرینینګ سنټر ته جوړ کړی ده. دلې به موږ ګرد راته کوو د موټرانو سره، دلې به سکرینینګ کوو. که چیرې یو څوک زموږ له نظر د کرونا وایرس نښې نشانې ښول دي، هغه موږ امبولانس خپل د امبولانس ترګه عینومینې روغتون ته استو، هغه نور ته اجازه ورکوو.
د جړې ولسوالۍ ولسوال مولوي محمد شفیق سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د جړې ولسوالۍ په پارک کې شاوخوا 15 خیمې د مشکوک ناروغانو د تشخیص لپاره درولي.
کمیټه استراري په مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې په جړې ولسوالۍ کې د جړې ولسوالۍ د ښاروالۍ په پارک کې د قرنطین خیمې ودرول شي، نصب کړل شي، تر څو دا ولسته یو غټه ګټه ورسېږي د کرونا وایروس په مخنیوي کې چې دا د اړوند مسایه ولایتو سره نیمروز، هرات، هلمند او فراه ده. په دغسې چې کوم دا خو عمومي شهره ده، دا سره چې تاسو وینئ پر دې باندې مسافرین تلل کوي ښار مرکز ته.
د کرونا د تشخیص دغه روغتیایي ټیم ښځینه غړینه لري او د لویدیځو ولایتونو څخه د راغلو مسافرو څخه یوازې د نارینه و معاینه کیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه روغتیا پالانې تر اوسه په دغه سیمه کې دندې ته نه دي حاضرې سوي،
خصوصا چې جړی او دشت ته استعمال میږي. هلته ښځینه روغتیا پالان تر اوسه پرې زړه نه شکاوه چې موږ استخدام کړو، نو په نوي استخدام کې مو د وزارت تقاضا ده چې نن شرطلس باندې کار شروع دی. هغوی راته وزارت مقام خپل امکانات را ته لیږي استخدام، په هغوی کې به زیات شمېر ښځینه روغتیا پالان استخدام شي.
په کندهار کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمېر درنوي ته لوړ شوی. چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کرونا د تشخیص د لابراتوار د کیټونو د نشتوالي له امله ونه توانېدل چې په دغه ولایت کې د دغه ناروغۍ د نوو مثبتو پیښو تثبیت وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمګر ګل ازادي راډیو ناوري تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې واوري او د افغانستان په ګڼو خارونو کې موږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه ورکول کیږي. وسم د هغه ډاکټر کورنۍ ته ورزو چې څو مودا مخکې په کابل کې د کرونا وایروس له کابله ومړ. ډاکټر یوسف اریوبی کورنۍ وایي د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شول. امید ظهیر ملي پاړه ریپورت لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ شو، هغه موږ معاینات چشول ورکو.
په کابل کې د کرونا وایروس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولي. نن ډېر لسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف اریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کرونا وایروس لخته کې دروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کرونا افت د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایروس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه شهیدان شول یو می خور شهید شو زخپلم دغه د مارک سره لاس او گریوان یما غم وکړ دی کورانه می تباخ شول نورا
د ډاکټر یوسف اریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي او له همدې کبله یې ورور هم ومړ خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي د دې وزارت ویاند وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوي متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو او هغه ځای کې چې ستونزه ده هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده هغې ته موږ رسیدګي کوو زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید اریوبی کورنۍ ته د نور ډاکټر صاحب ورته او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړې داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي تازه مالیه وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
په وروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناتو سفیر له دې ولایت څخه ووم زیدوې کولای شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي او دغه ولایت د وسلوالو له کنټرول وساتي په اړه یې له وروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وټولو سره هیڅ اندیشنه نه لري او د هغې په نشټون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسي دي د خبرې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی نن د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته پرداسې مهال وکړي چې په دې ورستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه خو د یادو بهرانیانو تر وټولو ورسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټه یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترینکوټ شار د حمله کولو پلان لري امنیه کمانډان دغه راز ویل چې افغان سرتیری په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاسه کېدای نه سي
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي یو جنگ سرد یو جنگ ګرم دی دا کوم خبرې دي دا مازی اوټو باوټ دي ان شاء الله موږ پوسیتم څوک سقوط نس ورکولای ز تاسو په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري
د پولیسو دغه مشر شنن د جګړې لومړی کرشته د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ کسول و نکړي و به زپی
ز ډیر خوشاله یم تاسو نن د نوټو وینم واقعا تاسو دغه وطن بچیان یاستې قهرمانان یاستې
لاجی سره د جګړې د لومړی کرش سرتیری وای تله وسلوالو طالبانو ته غشمتون کی جواب ورکړ دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی دی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وک
مانو مال آزاد د چنو د پوسټي یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبر در څوک شه ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکه خاتم يم یا به مې د وطن ساتلی دغه پولیسو سپداګر د وطن کې څوک وای چې مرزي نه پټک لپسوي دغه پټاونه او د اکسې چې دوه کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوي کې څو ماشومان څو مظلومان پښې مړي نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پلیس خو د دې نه دي چې ورو ده چې کور چور کوي بلوک مرته دغه ولس مرګري
بسم الله الرحمن الرحیم ز محمود دریم سترمن د دومي اوزه نو ز ان شاء الله ومن لرم چې دغه ساته پوری کما وینم مش پتان کی کم طاقت په مش کی دغه ساته پوری دې دنج ته دې د وطن خدمت زو ولاړم هغه اسکار دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي دا نس وسه کوت نه نه دی سکوت دی دا څنګه کام نه لري دا ټول سربازان د چ ولاړي د خپل وطن لپاره د خپل سر په لاس یا خسته دي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر لاتیرو څلورو کلون رئیس شاوخوا نوی سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بي ځای سوي دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
سموګګله ازادي رادیو ناوړي دوستانو په تیرو څو ورځو کې به مو ریپورتونو کې اوریدلی چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستو د کمولو غوښتنه کړې ده همدارنګه دا په داسې حال کې دا چې د وسلوالو طالبانو سره امریکایي لوري یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې کچېری دا تړون عملي شي په څوارلس راتلونکو میاشتو کې امریکایي سرتیري له افغانستان نه وسي. بلخوا په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلاف هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ټلیفوني بحث کې د افغانستان په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا په داسې حال کې چې کورونا په خپرېدو ده د افغانستان له حکومت سره یو میلیارد ډالر مرسته کمه کړې او له بلې خوا طالبانو حملې ډېرې کړې وویل امریکا په افغانستان کې د ننه له ټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره کار کوي.
Yes, look, we're working with all of the relevant entities and people.
مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ننه لټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره د افغانستان حکومت وی غیر حکومتي کسان وی یا طالبان وی خبرې کوي چې د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ یوسي. دا پروسه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان او ایران د ټولو جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره هم مهمه ده. دا هغه وخت چې افغانستان سولې ته ورسیږي. تاسو د طالبانو لوري تاوتریخوالي موضوع مطرح کړه. زه په خپل او سفیر زلمی خلیلزاد ډیر هڅه کوم چې ټول خواوی پر خپل شمنو ودرېږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمني کې امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 تنان یې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو او په جرمني کې د بریدونو د طرحې په شک نیولې دي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي دي چې څلور مشکوک تروریستان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او صنعت الله کاف نومیږي او د هغوی د دې کړې د مشر نوم روشن بی شودل سوی دی. د هغوی بشپړ نمونه نه دی په ډاګه سوی. د جرمني فدرالي څارنوالۍ ویلي چې دا کسان د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې له داعش سره یو ځای سوي وو او په جرمني کې د تروریستانو له یوې کړۍ لارښوونې ورته کېده. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په خپل هیواد تاجکستان کې د حملو پلان درلود خو وروسته یې هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام ضد یې بلل حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پر نو ویل چې د مشکوکو تروریستانو د کړۍ مشر روشن بی د تروریستي حملو لپاره د مالی مرستې د راغونډولو په خاطر البانیا ته تللی او هلته یې د هدفي وژنو لپاره د 40,000 ډالرو یو قرارداد هم لاسلیک کړی و خو کله چې معامله ناکامه شوې وه بیرته جرمني ته ستون سوی و. د جرمني پولیس داسې ګڼي چې 11,000 اسلام پالي افراطي وګړي په هغه هیواد کې اوسېږي. په دې وګړو کې 680 تنه د خونړیو حملو تر حده خطرناک بدل سوي دي. په جرمني کې په وروستیو کلونو کې د زیاتو خونړیو حملو مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د بلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د برلین ښار د کرسمس پر مارکیټ په حمله کې 12 تنه ووژل شول او زیات نور زخمیان شول او د حملې مسولیت داعش واخیست. د جرمني فدرالي څارنوالۍ پر نوېلې دي چې څلور واړه نیول شوي مشکوک کسان د جرمني هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي وو. د هغوی مشر روشن بی هم تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی او په توقیف کې دی.
ستاسو له پیغامونو
علاده تمدنی ما د کندهار همي تماسي وليدي او په سيدا پیغام پرزمه راغشتمونو او تجارانو ورونو ته شدید افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسواندی بولي. دغه سری وخت چې دغه چې کرنچین دي بنجزونه لګیدلي دي او دغه د ارمونو خلکو سره کومک وکي. دا خلک څه چې روزانه د ورځې کې ماشام خوري نو دا خلک چې کارونه باندې کاروبار باندې دا به د ماشام د کني خواکي. دا بیا دغه اوبا چې د آفت چې دي د الله پاک پر ټولو باندې چې را روان دي، نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس ونه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشنی شی ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا با مرض سي وړ سي، نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی وکړي. نو ښه ورځ ولري. د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ارش همایون په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره ملتیا کوي.
تشکر.